د مشال رادیو د یوې بجې خبرونه ته ستړي مشي. تاسو مشال رادیو پر لبسي نه ساته خبرونه اوري. په دغه یو ساته خبرونه کې زه حسیبه شهید تاسو قربانې يم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون په پاکستان کې د هغه بریټ غندنه کړې ده چې په کې وسلوالو کسانو اتل سولیسی وګړي وشلې دي. دغه ولسی وګړي نن خارو ته سپارل کیږي او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. په دې اړه به تفصیل واوري. او په کوټه کې به د بشري حقوقو د کارکونکو له چوپې خلې لاریون نه هم تاسو خبر کړو. خیبر پختونخوا کې په یوې یونیورسيټي کې مو د یوې چاودنې حال هم درته درکو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال په گلګت کې د مسافرو په وجل کېدو د خفګان ښکارندوی کړی ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د طالبانو سره که جنګ وي او که سوله باید امریکا، افغانستان او پاکستان په شریکه وکړي. او یو چینایي لیکوال او سیلانی میرمن د خپل پختون همکار سره یو ځای په پېښور کې وژل شوی ده. پورا خبرونه. د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون په پاکستان کې د هغه بریټ غندنه کړې ده چې پکې وسلوالو کسانو اتلس کسان په ډزو وژلي. دا کسان په یو بس سرویس کې د اسلام آباد نه گلګت ته پلارو. بان کی مون د وژلو شو کسانو د کورنوي سره ژوره خواخوږي ښکاره کړې ده. ویل دي چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان سره ملګری دي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو د خلکو د شناختي کارتونو د کتلو نه پس اتلس کسان وژلي، خو وویشتو نورو ته سنه دی ویلي. په دې اساس دا د مذهبي توپیر پالنې شخړه معلومیږي. بل پلونند اتلس وژل شو کسانو د جنازې منځونه په سیمه کې ادا کیږي. په سیمه کې حالات توجن دي او د حالاتو د قابو کولو لپاره دفعه یو سلو سلور سلویخ نافس شوی ده. په پیښور کې یو چینایي لیکواله د خپل پښتون همکار سره یو ځای نامعلومه کسانو وژلې ده. دا لیکواله جینګ هوا په جهانګیرپوره کې د خپل پښتون همکار سلیمان شم سره یو ځای په موټر سایکل سپرو کسانو په ډزو وژله. د پولیسو یو ځای مشر طاهر ایوب وایي جینګ هوا سیلانی و.
یو خزه دا تقریبا سلویخ کاله عمر ده. دا چاینا اوسون کې دا پرابلی ټورسټا دا هغه ورسره یو الگ ده چې کم هغه د پېښور اوسون کې ده. د ناصر باغ علاقې دا کواټي گیټ په علاقه کې نامعلوم افراد وشتي دي.
د سلیمان شمس کورنۍ وایي دوی د چا سره دښمني نه لرله. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره باید افغانستان، پاکستان او امریکا له یو دریز نه خبرې وکړي. نوموړي چې پېښور کې د کرخې په غاړه د رسنیو د کردار په اړه د پاکستاني او افغاني خبریالانو یوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابېدی نشي. که امریکا کوي نشي کامیابېدی، که پاکستان ځان لکه نشي کامیابېدی، که افغانستان ځان لکه نشي کامیابېدی. زموږ ډېره وینه پېښ شوه. موږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه هم ورکوو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه بیا به دا اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروئ کوي. او دا کاروئ چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کړو او ما ستا مړ کړو. دا زما او ستا په کې نشته. بس خو چې کوم د امن دښمن دی او د دې خاورې دښمن دی او زما د بچو دښمن دی، د هغه سر رکول غواړي.
می افتخار حسین هم در از ویل چې دوی د امن در وسترلو لپاره ډیر زیاتې قربانی ورکړې دي. د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې نن سهار نامعلومه کسانو د یو بهرني کس په ګډون دوه کسان تښتولي دي. ځایي پولیس وایي تښتول شو کسانو کې یو تن د جنوبي کوریا سره تعلق لرونکی ډاکټر او دویم تن ځایي استوګنو. پولیس زیاتوي ډاکټر سایمن او جاوید مسیح د هسپتال په لوري روان وو چې په لاره کې نامعلومو کسانو د موټر نکوس کل او ناصرګن لوري ته بوتلل. نن سهار وختي جنوبي وزیرستان ته په لاره په خانولي میله سیمه کې د پاکستان د پوځ په یو قافله وسلوالو طالبانو بریټ کړی چې بیا وروسته د دواړو خوونه د ډزو تبادله شوې ده چې په ترس کې دواړو لورو ته د زیانونو په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان استخباراتي ادارې د پیښې پخلی کوي خو خپلې غاړې ته د اوښتي زیان په اړه څه نه وایي. بل پلو د طالبانو یو ویان عاصم الله مسعود دعوه کوي چې پاکستاني ځواکونو ته د سر زیان اړولی دی. خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا یو نه ختمیدونکې ژمنه نه ده او په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما پلان لا هم په خپل حال دی. د نهې په ورځ د سینټ د بهرنیو کمیټې په وړاندې د بودیجې د ترجیحاتو په اړه یوې غونډې ته د خبرو پر مهال نوموړي وویل چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په څنګه کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د امریکا امنیت او د افغانستان راتلونکی خوندي کړی. د ناتو سکرټر جنرال په افغانستان کې د اسلامي کتابونو د سوځولو په سر د راوتلو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو اتحادي ځواکونو د صبر او حوصله ستاینه کړې ده. د نهې په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال اندرس فوک راسموسن همدارنګه په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان ایلن ستاینه هم وکړه چې د په وینا راپورته شوې نندرې په سمه توګه قابو کړې ده. د همدارځ ویل چې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې سنا سلوېخ کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو افیسر لیان پاسکو د امنیت شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په شام کې د وروستیو ناندریو په ترڅ کې د وژلو شوو کسانو شمېره 500,000 ته پورته شوې ده. نوموړي ویلي باوري راپورونه ښکاره کوي چې اوس مهال هلته هر ورځ نږدې 100 کسان وژل کیږي چې ورکې میرمنې او ماشومان هم شامل وي. نوموړي ویل چې د جنگونو له امله تر 200,000 پورې خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي او 15,000 نور ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د روسیې په استراخان سیمه کې د ویرا غورځېدلې نهه پوړیزې ودانۍ نه د 100 کسانو جسدونه راویستل شوي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي اوس په راپریوتې ودانۍ کې د ټولو اوسېدونکو کسانو شمېره مکمله شوې ده. دا ودانۍ وروسته له هغې راپریوته چې په شپږم پوړ کې د ګیسو د وجې چاودنه وشوه. وزیر اعظم پوتین د نهې په ورځ د پیښې د ځای څخه لیدنه وکړه. او د دې سات روسي خبر ده چې د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې په غربي سیمه سینکیانګ کې د فسادتو پر مهال 12 کسان وژل شوی دي. زینوا خبري ایجنس لیکي چې د نهه په ورځ د پیښه کاشغر سیمه ته نږدې هغه مال رامنځته شو چې ګڼ شمیر بلواکونکي په ټوپک او چړو چاقوانو سنبال راووتل او په خلکو حمله وکړه. ایجنس لیکي چې بلواګرو 10 کسان وژل او وروسته د پولیسو په ډزو 2 بلواګر هم وژل شول. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه څاوري د راولپنډي او اسلام آباد ترمنس په لاره د اتلس ولسی وګړو په وژنه د ملګرو ملتونو غندنه او په دې اړه درته د امنیتي تدابیرو حال درکو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر
20 بندے آ کر دن کے وقت ارلی مارننگ یہ کام کریں گے، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا.
په خیبر پختونخوا 400 کې د یو 14 نمو خبرو او پم دې صوبه کې د یوې چینایي میرمنې د وژل کېدو حال هم درکو او په دې صوبه کې د امن او امان پاړه درته د یوې ناستې حال هم درکو. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د امن لپاره باید ټول لوري یو موټی شي.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابېدی نشي، که امریکا کوي نشي کامیابېدی، که پاکستان ځان لکوي نشي کامیابېدی، که افغانستان ځان لکوي نشي کامیابېدی.
په کوټه کې درته د بشري حقوقو د سازمان د کارکونکو لپټې خلې لاریون حال درکو او که وخت را سره پاتې شو نور غن خبري رپورټونه او شننې هم را سره شته. د خبرونې دوهمه برخه کې تاسو حجره 19 پروګرام اوري را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو او د هم د خبرونې لمړی موضوع د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون په پاکستان کې د هغه بریت غندنه کړې ده چې پکې وسلوالو کسانو 13 سولیسی وګړي پر ډزو وژلې دي. دا کسان په یو بس سرویس کې د اسلام آباد نه ګلګت پلارو. بان کی مون د وژل شو یو کسانو د کورنۍ سره ژوره خواخوږي ښکاره کړې ده. ویلې دي چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان سره ملګري دي. د راپورونو وایي چې وسلوالو کسانو د خلکو د شناخت کارتونو د قتلونو نه وروسته 13 کسان وژلي خو شته نور ته یې څه نه دی ویلي. په دې اساس د مذهبي توپیر پالنې شخړه معلومیږي. بل پلو نن د 13 وژل شویو کسانو د جنازې مونځونه په سیمه کې ادا کیږي. په سیمه کې حالات توجن دي او د حالاتو د قابو کولو لپاره دفعه 144 نافذ شوې ده. د امنیتي تدابیرو په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د گلګت بلتستان د وزیر اعلی سید مهدی شاه سره په شریکه خبری غونډې ته په خطاب کې وویل چې د پیښې د پلټنو لپاره کمیټي جوړ کړې شوې ده او ډېر ضربه اصل ملزمانو ته ورسی. د رحمان ملک وینا وا
20 بندے آ کر دن کے وقت ارلی مارننگ یہ کام کریں گے، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا.
پرنا ورس شل کسان راضی او داس کار کوي دا با په هیڅ صورت کې نشي برداشت کولای. ما په فوري توګا یو تحقیقاتی کمیټي جوړه کړی دا چې په درې ورځو کې به ما ته رپورت راکوي. زه د وفاقي حکومت لخوا دا وعده کوم چې دا کسان به ډیر زر ونیول شي او دوی ته به د قانون مطابق سزا ورکول شي.
بل طرف ته سیمه کې امنیتی وضعیت ډیره خنده او اولس کې غم او غصه په نظر راځي. دس قسمه بد پیخ نه بچ کېدو د پاره سیمه کې دفه یو سل سلور سلویخ لګول شوې ده او د گلګت بلتستان وزیر اعلی خلکو ته د صبر او امن غږ کړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلګت بلتستان ډیپټي کمشنر د دفتر یو چارواکي اقبال محمد وی
گلګت هډ کوارټر میں زیادہ سنس جو ہے ادھر ہنزا نگر میں بھی ہے لیکن اتنا
گلگت ہیڈ کوارٹر کے حالات ڈیر نازک دی دلتا ہنزا نگر کے ہم دی خودمر ڈیر نا دا وقت ٹول سیما کے پیرا ملٹری فورس چمتو دی او دا دری ورزو دا پارا دا آمی چوٹے اعلان شوے دے نن ٹول سیما کے دا احتجاجی مظاہرو اعلان شوے دے منگ دا حالاتو جاج اخلو او که ضروری وا نو کی دے شی چی کرفیو ہم او لگولے شی
دا ملگرو ملتونو ستر سکتر بانکی مون ہم دا کوستان پپیخا دا خفگان سرگندونا کڑی دا او دا یو خبر پانے دا لاری ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته ډېر زیان شوی دی. نوموړي د پیښې غندنه کړې ده او دې کې د وژل شوي خلکو د کورونو او پاکستانی حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم په پاکستان کې د نام نه یو پاړه د خیبر پختونخوا 400 ضلع عبدالولی خان یونیورسيټي پالوسا کیمپس کې د شپې ناوخته یو چاودنه شوې چې پکې ودانۍ ته زیان اوښتی خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د دغه یونیورسيټي انتظامیه په دې اړه څه وایي او دا چاودنه چا او د کوم لوري شوې ده؟ په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا عبدالولی خان یونیورسٹی چرسدے پلوس کیمپس سیکورٹی انچارج اشفاق وینا ترمخه 14 بیگا د شپې خوشه یولس پجی شوی دا چې پګه د کیمپس د درو لیبرټرو په شمول 500 کمرو ته ډیر زیان رسیدلی دی. اول ځانی زیان پکې نه دی شوی. دی وای چې دوی هر شپه د کیمپس ګیر چا پیرا د سیکورٹی یا د امنیت جاج اخلي او بیگا هم دوی هم دا سکړو او دا غي ورستو دا 14 شوی دا. په دې باب لبانې دوی مشال لیډو ته وای
زه بیگا په خپل وای راغلی ما 10 بجې موږ سپرویژن کو وګرځیدو سمره باونډریز وال چې کم دی دا ټول چیک کړل دام دا کړل دا زمونږ له دینه بعد بیا شوی دا د شپې سکیورټي ګامونه داري چې موږ درې شپټو کې دا دغه کړی دي سلور سلور کسانی او لکه موږ سره زیات دي سکیورټي موږ سره کم ده تقریبا پس د ماخام خو بیا یې سپت هم نه لګیږي چې څوک زی څوک راځي ځاني ځان خو شکر نه شي پکې او ډیمیج شي پکې سلور 15 کمرې دي لیبز دي مینجمنت سینسز ډپارټمنټ دي هغه مکمل لغه شوی دي.
دا بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه دا یو ټایم بم مو چې د غړو پټنګي کې خوشا 3 کیلو بارودي مواد اخودي شو. دا پلوس کیمپس کوارډینیټر ډاکټر سید انور ویناوه چې د داسې ناوړه پیښو باوجود به د دوی تعلیمي هلې ځلې جاری وي او نن هم سټوډنټان پوره راغلي دي او کلاسونه کیږي. د دې پیښې پخله باندې دوی مشال ډېډو ته وایي
نو مونږ خو دغه ویلی شو چې خدای دې دوی ته پوهه ورکړي دا غلط کارونه کوي او د قوم او د ملک چې دی نقصان دی په دې کې او مونږ خو په دې علاقه کې چې راغلي یو د ډېر لری لری ځینونه خلک راغلي دي او په دې جذبه سره راغلي چې دا بچي د دې علاقې بچي مونږ په تعلیم وینو او تعلیم ورکو. ولا زمونږ د جیولوجي دوله باټری تبا شوی د کمپیوټر یو دوله دی هغه جزوی تور باندې تبا شوی چون کې غټ کیمپس ته شپې نو دا اوس او پټی دي هر طرف ته چار چا پیر
دا چې داسې قسمه پیخي پس د کون کو باندې ست قسمه اغیز غورځوي. نو د سوشالوجي ډپارټمنټ یو سټوډنټ ظاهر محمد زی وای
د سر زمونږ حوصله لکه نو لاندې کیږي او نه کمیږي مونږ حوصله اوچتې دي او زمونږ چې کم هغه یو تعلیم حاصلولو یو مقصد دی. عبدالولي خان یونیورسيټي چې کم مشن دی نو فقې کې به هیڅ فرق نه راځي او دلته کلاسونه چې مکمل سٹارٹ عام روٹین کې چې څنګه حالات وي او نارمل روټین وي هغه ځان د کلاسونو سٹارټ دي او چې کله داسې حالات وشي د انسان په ذهن باندې لږه چانته یره خامخا راځي خو لکه اصل کې چې کله یو سیس ډیر شو دا غیر هم ختم شي اتوماتیک.
یادونه ولدا چې پلوس سیمه د خاص 400 نه 12 کیلومتره لري پرته کلیواله سیمه ده او دغه کیمپس ګیر چاپیرا آبادی ډیره کم ده او زیاتره د کر کروندې مکه یا پټی دي. د کیمپس انتظامیه وای چې دوی مخکې هم د حکومت نه خواس کړی دي او اوس هم خواس کوي چې دوی ته د امنیت لپاره پولیس سوکې ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو یې مشال رادیو اوریدل چې یو خزه چې د پښتو کتاب د لیکلو لپاره پیښور ته راغلی و هم د غلطه وژل شوې ده او د پیښور یو هلک ورسره هم چې د مرستې ژمنه ورسره کړې و هغه هم وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د چین یو خزه چې په پښتنو باندې د کتاب لیکلو لپاره پیښور ته راغلی و په پیښور کې سره د یو پښتون مرستیال ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوې دي. دا پیښه 13 ورځ ماښام ته نږدې د پیښور خان رازق تانی خوا کې په جنگیرپوره کې هغه محل رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سواره نامعلومه کسانو په دې چینایي خزي او سلیمان شمس نومي د ناصرباغ یو اوسیدونکي باندې ډزې پیل کړې. په دې لړکی د پیښور ایس ایس پی اپریشن طاهر ایوب مشال ریډیو ته وویل
یو خزه ده تقریبا سلویخ کاله عمر ده د چاینا کون کې دا پرابلی ټورست دا هغه ورسره یو لګت چې کم هغه د پیښور وسون کې ده د ناصر باغ علاقې دا کوارټي گیټ په علاقه کې نامعلوم افراد وشتي دي لا فلال زمنګ تفتیش شروع شو دی چې څنګه مونږ ته نور تفصیلات ملاویږي تاسو سره به شیر کوم.
هم د دې چینایي خزی او د پیښور د سلیمان شمس د وجنې په لړ کې د هغه د ترور زوی محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د چین نه راغلي دې خزی په پښتنو باندې کتاب لیکل غوښتل او په دې لړ کې د سلیمان شمس نه مرسته غوښتلې وه.
جی سي لاهور کې اول بایو ټیکنالوژي کول یو کال سبق ویلې او بیا د سبجیکټ چینج کو بی انګلیش کولا او سمستر آف شو نو دې په چټیانو دلته ویکند ته راغلی وو درې ورځې چټي تیر کا او بیا دلته چاینیز ولا راغلی وو دې په پښتنو باندې کتاب لیکلو هم دې چاینیز سره چرته تلو دې ملاوېدو او بس بیا
خبریالانو ته وویل چې هغوی د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نه لري.
میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں.
زه د خپل زوی په شهادت فخر کوم. زما زوی شهید شوی دی. نه زما د چا سره سره ذاتی دښمنی شته او نه می شوک وجه دی. زبا یوازې دا وایم چې زما په فکر په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده دا د هغې یو کړی ده. د یادونې وړ ده چې وژل شوی سلیمان شمس په گورنمنت کالج پوهنتون لاهور کې د انګریزي ادب زده کوونکی و او دا محل په ناصرباغ پیښور کې خپل کور ته د چوټیانو تیرولو لپاره راغلی وو چې دا پیښه رامنځته شوه. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې مو د یوې چینایي میرمنې چې د پښتو باندې د کتاب لیکلو لپاره راغلې وه او ورسره د یو پیښوري هلک د وژل کېدو په اړه رپورټ واورید او اوس هم د سولې په باب. پیښور پوهنتون کې د امن او سولې پیاوړتیا لپاره د کرښې په غاړه د رسنیو میډیا کردار په هکله یو غونډه وشوه چې افغانستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو خبریالانو او ژورنالیستانو پکې ګډون کړی وو. په دې دوه ورځني کانفرنس کې په لومړۍ ورځ د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر مشر میلمه وو او په دویمه ورځ د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وینا وکړه او د سولې پر راوستلو کې د یووالي غږ وکړ. په دې اړه خالد خان له پیښور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین ویلی دی چې تر څو پورې پاکستان دننه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او حکومتي ادارې د ترخګرې په ضد یو شوي نه وي نو په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی او دغه شان د زیات کړه باید چې امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو طالبانو سره په منطقه کې د امن راوستو لپاره خبرې وکړي او که داسې نه وي نو بیا په شریکه دي د دوی په سخت عملیات پیل کړی. په پیښور کې د افغانستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو خبریالانو او جرنالیستانو یوې دستوري ته د وینا په مهال د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وویل چې د دوی ګوند او حکومت د امن پیاوړتیا لپاره ډېرې قربانۍ او هڅې وکړې خو په صوبه کې د ترخګرې نوې لړۍ پیل کېدو وروسته دا ښکاري چې د دوی دغه ارمان په نږدو ورځو کې پوره کېدونکی نه دی.
د امن ضرورت خو ډېر زیات او په شدت سره محسوسو خو دا ښکاري چې زمون خواهش داس په لنډو کې پوره کېدو والا نه دی. داس خو نه چې ګینې مونږ یو بل مصیبت چې کم دی نو د نږدې نه وینو او دا شته امن چې کم دی دام په خطر کې.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې ترخګرو د دوی د ګوند ګڼ شمېر ملګري په نخه کړی دي خو باوجود د دې دوی وسلوالو سره خبرو کولو ته تیار دي او دغه شان دوی د پاکستان، افغانستان او امریکي حکومتونو ته دا خبره په ډاګه کوي چې طالبانو سره سرګند او په ګډه خبرې وکړي او د دې لپاره دغه هیوادونه دي په خپل مینس کې د اتحاد مات فضا بحال کړي.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیاب دي نشي، امریکا کوي نشي کامیاب دي، که پاکستان ځان لکه نشي کامیاب دي، که افغانستان ځان لکه نشي کامیاب دي. زموږ ډېر وینې پېښ شو مونږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زر د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه بیا به دا اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروئ کوئ. او دا کاروئ چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کړو او ما ستا مړ کړو، دا زما او ستا پکې نشته. بس خو چې کوم د امن دشمن دی او د دې خاورې دشمن دی او زما د بچو دشمن دی، د هغه سر رکول غواړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وویل چې ترخګری په ضد دوی سیاسي جنگ ګټلې دي او دغه شان امنیتي ځواکونو هم سرحد پورې کامیابی ترلاسه کړې ده. عدالت بیا نیول شوی ترخګر خوشی کوي، کوم چې د مخکې نه نور هم خطرناک شي.
او زما عدالتي جنگ چې کوم دی اوس زه به تر کله خلک نیسم، زه چې سل دهشتګردو نیسم نو دوه کم سل پکې رها شي، او چې خیمه نو رها کیږي. که یو ورځ دوه داسې چل ول کومه نو وایي حفظ بې اجازه او بیا پکې وایي چې دا مسنګ پرسن، نو خو دومره مضبوط شوی چې یو ځل یې پرېږدي خو ازمری شوی یو یو کس په لس لس واقعاتو کې ملوثي.
د سولې او ډایلاګ پیاوړتیا دپاره د کرښې په غاړه د رسنو په کردار رابلل شوې دغه کانفرنس کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو او دا ژمنې وکړه چې په دواړو هیوادونو کې د امن او پرمختیا راوستلو دپاره به خپل علم، پوهې او قلم په لار ستړی کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې مو د امان پر اوستلو کې د خبریالانو د کردار په اړه د یوې ناستې په اړه رپورت اوریده، او بیا هم د سیمې په اړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپورټ کې د امریکایي چارواکو لخوا لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا ضد تاوتریخوالي لړۍ به نه په دې هیواد کې د دوی د جګړې تګلاره اغیزمنه کړي او نه به هم د دې لامل شي چې ګواکې د ځواکونو په ایستلو کې د لا چټکۍ څخه کار واخیستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې راپورټ غټي کې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په تیرو اونۍ کې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په اشاره سره د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جارج لیټل لخلي لیکي چې دوی په هر ورځ په زرګونه افغانانو سره یو ځای د دې لپاره کار کوي چې د افغانانو لپاره یو ښه سباون باوري کړي. جارج لیټل وایي دوی په دې لړ کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره د افغانستان په ډیرو سیمو کې دشمن پر ګونډو کړی دی. اجان زیاتوي چې د اوسنۍ تګلارې له مخې به د روان کال تر پایه په لسګونه زره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وي. خو د اجانس په لیکنه دواړو، یعنی ډیموکریټس ګوند او ریپبلیکن ګوند، ویلي دي چې مهالویش دي پر مخ یوړل سي. د سپین مانی ویاند جی کارنی ویلي چې په افغانستان کې به تشدد د دې سبب نسی چې ګواکیل دي هیواد څخه دي د ځواکونو استل ګړندی کړل سي. جی کارنی زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون تر ټولو لوی مخه دا ده چې هلته القاعده ته ماته ورکړي او لمنځه یوسي. د هغه په خبره دا بالکل د امریکا د ملي امنیت لپاره لومړیتوب دی چې القاعده ته ماته ورکړل سي او د همدې لپاره دوی په افغانستان کې دي. خبری اژانس په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو وژل کېدو ته په اشاره سره لیکي چې کله امریکایي ځواکونه په عراق کې وو نو هلته داسې پیښې ډېرې کمې وې چې عراقي ځواکونو دي د خپلو ټوپکو خولې د امریکایانو پر خوا وراړولې وې. اژانس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې لیکي چې کچیرې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو به د هغوی په خبره د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي کمزوري حکومت نسکور سي او وسلوال طالبان به بیا واک ترلاسه کړي. خبری اژانس د پیو په نامه څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې لیکي چې په سل کې شپږ پنځوس امریکایان غواړي چې د دوی ځواکونه د افغانستان څخه ووځي او یوازې اته دېرش فیصد امریکایان په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونه دې تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې افغانستان پر قرار نه وي.
و امریدل چې امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا ضد تاوتریخوالي به هیڅ کله دوی اړ نه کړي چې له دغه سیمینار د وخت نه د مخه خپل ځواکونه وباسي. به هم د امریکایي چارواکو د خوشبینۍ پاړه په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګناچیس یو مقاله لیکلی چې وایي امریکایي چارواکي خوشبینه دي چې د طالبانو د تازه څرګندونو نه داسې پریخي چې دوی له القاعده سره خپل اړیکې پرې کولو ته تیار دي. د دې مقالې نور مهم ټکي د مشال همکار د
د ډیوډ اګنیشیس په وینا کله چې یو سعودي اخبار د طالبانو د ویان کاری یوسف احمدینه وپوښتل چې کدی په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نو آیا دی به یو واری بیا القاعده ته ځایونه ورکوي، نو دغه ویان په ځواب کې وویل القاعده په افغانستان کې اوس دلچسپي نه لري. د ډیوډ اګنیشیس په وینا د طالبانو د ویان دغه سرګندونی امریکایي ډیپلوماټان خوشبینه کړي چې وایي طالبانو د امن خبرو اترو لپاره د امریکا او سعودي عرب یو مهم هدف قبلولو ته غاړه ایښې ده. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو ویان د دې خبرې تکرار وکړ چې په افغانستان کې به د امریکا پر ضد خپلې حملې جاری ساتي، خدای هم ویل چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. ډیوډ اګنیشیس د کاری یوسف احمدی له خلیلی کې چې طالبان غواړي امریکا افغانستان پریږدي او د افغانستان چارې افغانانو ته وسپاري. د ډیوډ اګنیشیس په وینا د سولې د خبرو اترو د حمایت په اړه د طالبانو د ویان د څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي چې امریکایي کمانډانان په افغانستان کې د هغه مشکل سره مخ دي چې په غلطۍ سره د اسلامي نسخو د سپکاوي وروسته مخې ته راغلي. په لیکنه کې راغلي د طالبانو دغه ویان د دوه نورو مهمو خبرو په اړه د طالبانو دریځ څرګند نه کړو چې یوې تشدد پریښودل او دوهمه د افغانستان آئین ته احترام لرل دي، خو دغه ویان ویل چې طالبان به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د زنانو د تعلیم اجازه ورکوي او د نورو انساني حقوقو احترام وکوي او دغه سي دوی د زنی ټلویزیون چینلونو د چلولو اجازه هم ورکولې شي. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو د ویان د څرګندونې د هغه افغانانو لپاره ناکافي دي چې د طالبانو د فکر سره اتفاق نه کوي، خدا هم څرګندوي چې د مارک ګروسمن په مشرۍ د امریکا د خارجه چارو د وزارت د امن خبرو اترو هڅو یو څه پرمختګ هم کړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسې مشال رادیو اورې. په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان د دې صوبې په نام نه یو پټ خلل لاریون کړی دی. د بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې صوبې په نام نه یو کې د نورو خلکو ترڅنګ د دوی د سازمان د کارکونکو ژوند هم له سخت خطر سره مخ دی. په دې اړه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر له سیمینه تفصیل راکوي.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په بلوچستان کې د نامنوي پر ضد پټ خوله لاریون کړی. د سازمان د غړي په وینا سره لدی چې په یادو صوبه کې د بلوچستان درک کېدل د خراب شوی مړی مونډیدل هدفي وجنې او ډیری د نامنوي نور پیښې روان دي، نو د دوی د کارکونکو ژوند هم له سخت خطر سره مخ دی. د بشري حقوقو سازمان ادعا کوي په بلوچستان کې د دوی ملګري لا درک شوی او بیا یې مړی مونډل شوی دي. سازمان زیاتوي ډیری نور ملګرو ته هم اخطارونه ورکړل کېږي. د بشری حقوقو د سازمان د بلوچستان مشر طاهر حسین ایډوکیټ د دوی د دې لاریون په اړه مشال رادیو ته وویل،
ترېټکو ګرد تاسو ته دوه کسان زموږ یو صدیقی دو په پسې کې اغواسو بیا لا شامل او سو شهید کړ، یو ایوب صابر رو په خوزار کې دغه سي اکټیویټیز اکټیویست زموږ کوارډینیټر او بلکې د ډیستریټ د غم لاش ملا او سو اغواسو، دغه بعد بیا د ډاکټر راجیش کومار چې د هندو کمیونټي سره تعلق لري، د هندو برادری سره، دغه د ډاکټر نندلال زموږ بنیادی ممبر دی، زموږ ډیر قریبی او زاړه ملګری دی، دغه زوی پورته کړی دی، د ورځې پورته کړی دی، تر اوسه یې علاوه نهستا.
د بشري حقوقو د سازمان په خبره سره لدی چې په یاد صوبه کې په سلګونو بلوڅ لا درک دي او تر 300 د زیاتو یې خراب شوی مړی موندل شوی دي. خو د دوی په خبره په دې ورستیو کې په بلوچستان صوبه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم زیاتې شوی چې د دې سیمې تجاران ورڅخه په سخت تشویش کړي. د یاد سازمان یو بل غړي شمس الملک مندوخیل د دې ناامنیو په اړه وویل،
نن زکه مو مظاهره موږ منعقد کړې ده، دا خاص توپې د بلوچستان په صورت حال ده، دلته سې دي د اوابره تاوان دي اور ګینګز دي کورو کې خلک اغوا کوي او داغو کورونه لوټي اور کم سې د مسخ شدل لاشونه دي د دوه خلاف دي اور د غیر علاوه د بلوچستان کې د امن امان صورت حال سې دي ډېر زیات خراب دي.
که څه هم د بشري حقوقو په خبره د دوی ټولو کارکونکو ته غواښونه کیږي، خو د دې سازمان د شدینه او کارکونکو په استازیتوب قمر النساء بیا وایي د نارینه او کارکونکو په پرتلای شدینه کارکونکو ډیر له خطر سره مخ دي. د دې په خبره په لارجون کې یوازې د دې ګډون د دې لامل دی چې شدینه کارکونکو په لارجونو او غونډو کې هم ګډون نه کوي.
خواتین اکټیویست کو ډیفینیټلی تھریټس ملته هې، اسیلیه تو اپنه دیکھا ہوگا
شدینه او کارکونکو ته بالکل اخطارونه ورکړ کیږي چې د دې له وجبه تاسو ته دا معلوم وي چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو شدینه کارکونکو کې ډیره کمی ددل کیږي. د نن په لاریون کې یوازې زما ګډون هم د دې لوی وجه ده چې شدینه کارکونکو په دې لاریونو کې د ګډون هیڅ حڅه نه کوي،
کوشش نه کوي.
په دې برسره چې د بشري حقوقو سازمان ادعا کوي د دوی کارکونکو هم اوس په بلوچستان صوبه کې خوند نه دي، نو هلته د بلوچستان د کورونیو چارو سیکرټري نصیب الله بازای بیا د دوی د ادعاوي ناسمې بولي او زیاتوي د دې صوبې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې رسنۍ او د بشري حقوقو سازمان یادوي.
زه خپل
په دفتر کې د سهار 9 بجې سره تر شپې تر 12 بجې کښېنم. زه ودې ته حیران یم چې د دې ښار مظاهره د هر چا خوښه ده، ولې پبلیسټي ډېر کېږي او دا څنګه اکټیویست دي چې د ما سره نه ویني چې زه د دې ښځې زمواره یم. ما خو تر ننه پورې یو سړی نه دی لیدلی چې راغلی زما دفتر ته د ما سره سوال جواب کړي او زه ودې ته جواب نه یم. خصوصا په انساني معاملات کې زه ودې ته جواب نه یم. داسې هیڅ مسله نه ده لکه په څه طرز دې پېښې یا میډیا پېښې، زه تا ته یقین درکوم چې داسې هیڅ مسله نه ده.
په بلوچستان صوبه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دولت پر ضد د وسلوالو بلوڅو مبارزې د دې صوبې امنیت سخت زیانمن کړی او د دې صوبې د وګړي ژوند له سخت خطر سره مخامخ کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسې مشال رادیو رې په کوټه کې مو د بشري حقوقو د سازمان د کارکونکو د پټې خولې لاریون نه واوریدل او اوس هم د خبرونې نیمه برخه ته راورسېدلو. یو نیمه بجه ده. نجیب عامر دته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د طالبانو سره که جنگ وي او که سوله باید امریکا، افغانستان او پاکستان په شریکه وکړي. یو چینایي لیکوال او سیلانۍ میرمن د خپل پختون همکار سره یو ځای په پیښور کې وژل شوې ده. ناټو وایي په افغانستان کې د وروستیو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو اتحادي ځواکونو صبر او حوصله د ستاینې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي امریکا به تر محدود وخته پورې په افغانستان کې وي او په روسیه کې درا پریوتې نه پوړیزې ودانۍ نه د 100 کسانو مړی راوستل شوی دی.
لن خبرونه او چې نجیب عامر در ثوړاند کړل او اوس هم ساسي لپاره حجره لرو. دغه حجره دا ورده مشال رادیو خبريال نقيب الامتونال په خوست کې برابر کړي او په دغه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ناسمو دودونو او دنجونو په وړاندې په ځانګړي توګه د بد بدل او دغه راس د ولور اخیستلو په اړه برابر کړي. راځي چې په ګډه وورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د وجری خبرونه ډیرو خوګو او قدرمن اوریدونکو، لکه چې خبرې یو زموږ پر پټونو کې به مو اوریدلې وي چې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې قومي مشران، دینی عالمان او نور مخور سره راټولېږي. د زینو ناوړو ریوجونو په وړاندې دوی مبارزه کوي، تړون کوي او په دې کې ډیر مهمې ده هم دي چې په خو به انجونې په بدو کې ورکول کېدلې او د انجونو ولور ډیر لوړ شوی وو. همدارنګ په مړو کې سکات ورکول دا ډیرې اهم او مهمې مسلې وي. نو په ډیرو ځایونو کې دا تړون شوی دی، ډیر اصلاحات پکې راغلي دي او دا لړۍ همداسې روانه ده. نو نن موږ د خوست د مندوزیو ولسوالۍ د مندوزیو د یو مخور مشر الحاج عبدالکریم پتنګ په حجره کې یو. دلته دینی عالمان دي، ځوانان، لیکوالانو، شاعران دي. دوی سره به په دې باندې خبرې وکړو چې دې رواجونو څومره زیان اړولی وو او اوس دغه رواجونه چې په ځینو سیمو کې ورته تړون شوی دی چې د ټاکلې اندازې نه به دغه ولور پورته نه وي، په بدو کې به نجونې نه ورکول کېږي او همدارنګه د سکات مسله ده. دلته زموږ سره په دې حجره کې خپل پتنګ صاحب دی، حاجي صاحب توریالی، مولوی صاحب محمد الیاس، شاعر او لیکوال داود فرهاد او همدارنګه یو بل شاعر او لیکوال نورجان بهیر او ځینې نور ځوانان دي. په نوبت نوبت به د دوی سره خبرې کوو چې ډېری وجونو خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي. نو پیل به لدې وکړو چې فرهاد صاحب، تاسو وایي تاسو د یو ځوان په صفت باندې دې رواجونو خلک څومره توانی کړي وو، څومره ستونزې جوړې کړې وي او دا ستونزې ډېرې په کوم برخو کې وي؟
رښتیا ده نقیب الله استاد، چې کومې کیسې تاسو وکړي دا په ځای دي. خوست کې خپل د ټول افغانستان چې دا یو قومي په قومونو تړونونو ولاړ هیواد دی. په خوست کې په خپل د پیسلې چې کیږي ډېرې د قومونو په مشرانو طرف نه کیږي. مونږ په خپله دې ستونزې سره ډېر مخ وو. د زکار سړی چې ځوان کېږي واده ته ضرورت لري، آره کورنۍ دې دې ستونزې سره مخ وه. دا په یوازې توګه نه کېدله، دا که د قومونو تړون نه وای کړی، مشران یو ځای شوي نه وای، کشران دوی سره لاس یو کړی نه وای، نو دا ستونزه به داسې روانه وه. اوس مونږ ډېر مسافرین که چېرته دې موضوع نه خبر شي ډېر دي ولور د ګټلو لپاره بهرنۍ هېوادو ته تللي دي. که دا ستونزې نه خبر شي زه په دې باندې قانع یم یا زه په دې باندې باوري یم چې دوی به خامخا د خپلې ویزې وسوځوي دلته به راشي ځکه هغه ولور ویزې به ختم کړي دلته به راشي ځکه چې دوی د ولور په خاطر ډېر خلک ډېر ځوانان په دې نوم تللي دي چې دوی ولور دلته نه شي پیدا کولی ځکه لس لکه اته لکه دولس لکه روپۍ دلته ولور ده. نو دا هېچ هم نه شو لاسته راوړلی. دا د یوه انسان د توان وتلې خبره چې په افغانستان کې نن دومره عواید سړي پیدا کړي وه چې ولورې د یوې مېرمنې پیدا کړې وه. نو دغه ستونزه اوس ډېره د تر ډېره بریده اواره شوې ده او حل شوې ده. خدای دې وکړي چې په دې باندې د قومونه دغسې اتفاق ولري چې تر پایه پاتې شي. نو مونږ خو چې اورېدلی دي او وینو یې تر ډېره ځایه دغه کار عملي شوی دی.
اجسب توریالی تاسو هم په سعودي عربستان کې شپاړس اولس کاله تیر کړي دي. نو تاسو سعودي ته د څه دپاره تللي وئ؟ دا مزدورۍ مو د څه دپاره کولی؟ ولور پسې اخیستي وئ او که نورې ستونزې وي؟
دا کیسه صحیح ده. اصلي خو دغه ولور مسالې رټ شوي وو مونږ ځکه چې مو پنځه شپې ګرونه وو اتمه دې ته خزه پیدا کول په کور وځه چې ځنه کې دل خزه مجبور چې خزه تا کړی و. یو بلور مې هم سره بواله و سعودي ته دې غیب خاطر مونږ سورا کوي چې او تل اس کوله کام دې ته اندازه مونږ داسې مزدراب تا کړی دو. نو بیا مې لا بلا خزه کې پورا کړی دي چې خزه مرونه تک کړی دي.
نو الته دا مزدوري څه ډول وي؟ مزدوري کول الته آسان دي او که ګران دي؟
مزدوري کول خو داس دي چې ګی زلمین دي چې وکړو بس وځي بو دا بلوک دي او سیمنٹ دي او دا کار ډېر دانو کرونه ډېر پیدا کیږي. خدا کرونه ډېر صح کرونه دي چې گئیز المنظمال نه بوتو مخام وزنه سره بسام راتلو دا کرونه مکول نو.
نورجان بیر کتا سره درته وای چې دا ستونزې خو ډېر اوږدو کلونو دلته روانې دي. اوس څنګه د خلکو ورته پام شو یا څوک په دې کې فعال خلکو یا چا پکې رول ولوبولو چې قومي مشران راټول کی خپل قومي مشرانو ځوانانو یعنی په دې کې نقش دی چاو؟
لکه چې فرهاد صاحب مخکې ویل رښتیا هم هره کورنۍ له دې سره مخامخ وه. پر کور کې که پیغله وځوان هم وو عجیبه دا وه چې نه د ښځې کورنۍ له دې رواجو نه خوښه وه نه د هلک. هغه خو تواني کېدل خو مقابل د نجلۍ کورنۍ چې وه هغه هم خوښه نه وه. هغوی به ویل چې دوی چې دا پیسې اخلي په دې باندې نجلۍ ته داسې څه اخلي یا د هلک کور ته چې له دوی سره هم څه نه پاتې کېږي. نو بالاخره په سیمه کې ځوانانو خو خپله په دې لحاظ دلته ځوانان داسې نه دي چې خپلو پلارانو ته ووایي خپلو کورنیو کې دغه حال ووایي چې موږ نور د ولور لپاره نورو هېوادونو ته نه ځو یا دا سختې مزدورۍ نه کوو ځکه دوی دا د ځان لپاره شرم ګڼي. خو فکر کوم په دې وروستیو کې چې په سیمه کې رسنۍ دې ټکي ته متوجه شوې میډیا نو دې ډېر کار وکړو دې بیا په قومي مشرانو باندې هم تاثیر وکړو په دیني عالمانو باندې هم پخوا هم په خوست کې دغسې رواجونه چې کله لوړ شوي وو مصارف لوړ شوي وو نو قومي مشران دیني عالمان سره ناست وو څه نه څه پرېکړې کړې وې. خو وروستي څو کلونه یا څو لسیزې حتی په جنګ جګړو کې تېرې شوې خلک دې ته متوجه نه وو. خو وروسته یې پام شو چې د دوی زیاتره ځوانان چې ځي پیسې راوړي هغه تر ډېره په دې شیانو مصرفېږي چې ضرور هم نه دي. نو فکر کوم رسنۍ فرض کوي مثلا په واده کې داسې څه اخیستل کېږي غیر له سرو زرو. سره زر هم چې دلته نجلۍ ته اخیستل کېږي هغه به هم دومره د هغې په کار نه ورځي. خو بیا هم خلک فکر کوي چې دا یو څه نغد دي یعنی سبا هم د دې په کارېږي. ځینې داسې شیان هم په ودونو کې نجلۍ ته اخیستل کېدل یا د الګ کور ته چې هغه هېڅ په درد نه خوړل مثلا داسې لوښي او شیان چې هغه به د یوې ورځې لپاره استعمالېدل یا به د په هغه کور کې دې ته هېڅ ضرورت نه و. نو هغه کور به هغه څه لرل مثلا دیګ به یې لرلو پیاله به یې لرله کاسه به یې لرله یا به یې بسترې لرلې. خو دوی به بیا هم دغه شیان ورته اخیستل او دا ورځ له بلې ډېرېدل. عجیبه دا وه چې دلته خو سیالۍ دي رقابتونه دي. مثلا که چا به خپلې لور ته پنځه جوړه بسترې کولې یا فرض کا لس جوړه جامې به یې کولې بلې کورنۍ به پنځلس کولې او دا ورو ورو مخ پورته روان و. نو چې کله دا مخ پورته تلل مثلا چا درې تولې سره زر کول بل پنځه کول بل چې پنځه کول بل لس کول. نو دا چې کله پورته تلل لدې سره ولور پورته تلو په ورسته کې 15-16 لک افغانۍ چې تقریبا 12 لک کلداري کېږي د یوازې نغد د الک لکو راخیستل کېدل بیا ځینې شیان دوی سره مشترک کول نو موږ چې حساب کولو 1.5 میلیون یعنی 15 لک یا کله کله 20 لک پورې د یو ودم صرف کېدو نو ډېرې داسې کورنۍ وي چې هغوی د 2 لک توان هم په ځان کې نه لرلو نو دغه مشکل جوړ کړل په خلکو باندې چې داسې یو تاثیر راغلو چې هغوی مجبور شول چې خپل ځمکې خرڅې کې ځمکې ګرو کې خپل څو ځوانان یوازې د یو واده کولو لپاره په عربو کې څو کاله مسافر کې نو دوی هم هغه نهایي تاثیر په ځان ولیدو نو دوی رسنۍ متوجه شوې ځوانان څنګه څه متوجه شول قومي مشرانو نو دغه خلک وو چې ځمنې لره لوڼې لرلې دیني عالمان بلاخره داسې یو ګډه واسپورته شو بیا په یو قوم کې چې کله چا دا کار وکړ نور قومونه هم دې ته متوجه شول ستونزه خو د هر چا وه خو کله چې یو چا غږ پورته کړ نو خلک
تاسو د رسنۍ ویل رسنۍ څه وکړل په دې برخه کې
مثلا د هغو ځوانانو غږونه خپره کړل مرکې خپرې کړې چې هغوی عربو ته د څه ځي 15 لک لکه حاجي صاحب چې خبره وکړه دوی تیروي خو هېڅ عاید نه لري یعنی هېڅ نقد له دوی سره څه نه پاتې کېږي نو هغوی سره چې کله خبرې وکړې رسنیو دوی وویل چې یوازې دوی د ولور ګټلو لپاره اخته دي د دې په څنګ کې نجونو حتی شکایتونه وکړل په رسنیو کې چې دوی په کور زړیږي او بیا چې رسنۍ دې ته متوجه شوې رسنۍ ګردې میزونه جوړ کړل مرکې له خلکو سره وکړیان پروګرامونه خاص ځنګړي پروګرامونه په دې برخه کې وچلول نو دغه رسنۍ چې بیا خاصتا رادیو چې پر کور کې اوریدل کېده نو خلک دې ته متوجه کړل ستونزه خو موجوده وه خو خلکو نه لیده یو رواج و رواج ډېر کله داسې وي کتوانی هم وي خلک یې نه ویني کوي خو په دې فکر نه کوي چې دا څومره په توان دي نو چې کله خلک دې ته متوجه شول چې دا یو رواج ګرځېدلی دی او د ټولو په توان دي نو بالاخره خلک کې وهڅول رسنیو دې کارتا یا دې تړون تملاوته
مننه قدرمن اوریدونکو یو لند شند ماخلو ل د می ورسو بیا هم د وجری خبرونې ته د م ورکو
یا پور می تماز په مگران او خطر خطر دی او باد سی او بدانه دی سما جانا نا پور می تماز په مگران خطر خطر دی او باد سی او بدانه دی سما جانا نا پور می تماز په مگران
مولوی صاحب محمد الیاس کتا سو وای چې په شرعي لحاظ دا څومره ځانمنون کې مساله و خپل په بدو کې دنجن ورکول او د ولور مساله
بسم الله الرحمن الرحیم استاد متنوال اصلا دا افغانستان بیا پښتني ټورنه دی واده پاله ټورنه ده ډیرو کلونو رئیس خپل دودونه پاله لیدي ډیر څه ته غوږ نه دی نیولی نه وزیر قوانینو ته غوږ نیولی دی نه تر ډیره ځایه متاسفانه آسماني قوانینو ته غوږ نیولی دی په اسلام باندې ستینګ ولاړی خو ډیر کله بیا خپل دودونو ته د اسلامي احکامونه لمړیتوب ورکوي هغه اسلامي احکام بیا تر پښو لاندې کوي که څه هم دوی ته علما وایي چې دا حرام دی او دا ناروا دی خو بیا هم تر ډیره ځایه په ځانونو نه عملي کوي کله چې د خپل دود سره هغه څه چې دوی غیرت ګڼي د هغې سره په ټکر کې راځي نو هغه احکام بیا پرېږدي علماء دوی ته پخوا هم ویلي وسم ورته ویل اصلا ولور دا د نجونو د خرڅولو یو شریفانه نوم دی په حقیقت کې دا د نجونو خرڅول دي اسلامي شریعت بالغ علاقه او بالغ انجلی ته دا صلاحیت ورکړی دی چې واده وکی یا واده ونه کی، واده د چا سره وکی، واده کله وکی، واده په څومره ولور وکی، بیا کوم ولور چې واخیستو هغه د نجلۍ خپل ملکیت دی، خپل صلاحیت دی چې په هغې باندې هر څه کوي، خو هغه دوی ورته ولور چې وایي دغه نشته په شریعت کې. په شریعت کې اصلا مهر دی چې هغه د نکاح په شپه باندې د هلک لخوا نجلۍ ته ورکول کیږي. هغه چې هر څومره وي بیا دا صلاحیت هم شته د نجلۍ سره، چا ته بخي چا نه اخلي، بیا په دې باندې خپله څه اخلي او په دې باندې حج کوي نیکي، خو ځان سره وي، دیدی سره وي. دلته دا ډول نه وه، دلته جنۍ خبره نه ده، پلار ورور ترو یا بل وارثي په یو چا باندې خرڅي، هغه که د سړي څلورم واده و، که دویم واده و، که دریم واده و، که سپینګیری و، که لیونی و، که روغ و، که شل و، که ګوډ و، که په هره سیمه کې ورکول، خو چې د خپله خوښه وه، خو چې ډېرې پیسې پې ورکولې، پیسې چې بیا پې واخلي، هغه د خپل ملکیت دی، او څه نه څه شیان چې لور ته پې اخیستل، که په هغې باندې پاتې پیسو باندې موټر اخیستو، که په هغې باندې کور جوړولو، که په هغې باندې هر څه کولی، د ملکیت دی. نو علماو خلکو ته وویل چې د ولور په نامه د پیسو اخیستل دا د نجونو خرڅول دي، او د اصیل انسان خرڅول دا د اسلام د نظره حرام عمل دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی به د قیامت پورز دی هغه انسان سره په خپله په جنگ وي چې یو اصیل انسان خرڅ کړي او پیسې یې وخوري. او دا خلکو ته څرګنده شو، علماو په ویناو کې هم ویلي وو، د رسنیو د لارې هم وویل چې دوی نه پوښتنې وشوي چې دا حرام عمل دی. خو دې ته خلکو اوس تر اوسه پورې غاړه نه دی اخې چې کاملا د دې نه تیر شي، بس ولور دي نه، خو دومره وشول چې د قومي مشرانو او د علماو او د نورو متنفذینو او مخورو په ګډون د دې کچه لږ راټیټه شوه. مثلا مخکې بهیر سیبول چې پخوا به شپږ لکه افغانۍ اخیستل کېدې نقد ولور، اوس هغه دوه نیمو لکو ته دوه لکو افغانیو ته راغلی دی. خلک په دې تمه دي، ځوانان په دې هیله دي، پیغلې په دې هیله دي، علما او مشران په دې هیله دي چې یو وخت خلک په ذهني طور دې ته آماده شي چې اعلان وکړي چې ولور هیڅ نشته، ولور به نه اخیستل کېږي، ځکه دا انسان خرڅونه ده. د اسلام د نظره مونږ مسلمانان یو، الحمدلله اسلام ته مو غاړه ایښې ده، او باید پوره مسلمانان یو، او پوره اسلام دا دی چې څه چې مونږ ته اسلام وایي هماغه عملي کړو، د څه نه چې منی کوي هغه پرېږدو، او مونږ اسلام د دې نه منی کوي چې مونږ د انسان خرڅ کړو.
پتنګ صاحب، د قومي مشرانو لپاره دا کار څومره ګران یا څومره اسانو چې دوی سره راټول شي او داسې تړون وکړي؟ د دې تړون پلي کول ستاسو په نظر څومره امکان لري یا حتمي دي چې وبشي؟
قومي مشران یا علما کرام دا د یوې جامع په اصطلاح سار او سترګې غوږونه ګڼل کېږي، خو متاسفانه اول خو د غږ نه موجود، د غږ سړی نه موجود، کله چې غږ وشو نو په دې کې قومي مشرانو علماو د ټولو برخه واخیسته، دا مسله تر دې حده پورې راورسوله. اگر چې په پخوا وختونو کې هم د ولور په مورد یا د سکات په مورد یا د ځینو نورو رواجونو په مورد داسې فیصلې شوي دي، دا تړونه چې په دغې ځینو قومونو کې شوي دي په نورو قومونو کې هم د کېدو په حالت کې دي. او د دې تړونو تر څنګ یو ښه تړون چې په پښتنو کې موجود دی هغه د په سر شړلو دود دی، د قوم د قومي فیصلو، د قومي تړونونو، د قومي پرېکړو نه چې په کلي قوم کې یو نیم سړی چې سرغړونه وکړي نو هماغه کلی قوم یې په سر شړي.
پسر شړل
دغه چې دغه سره بیا نه غم کوي، نه خادي کوي، نه راشه درشه کوي، حتی نه ستړي ماشي کوي. نو د اقتصاد یو مقوله ده چې یو سړی که هر څومره اقتصاد ولري چې د ټولنې نه جمعې نه بدیا وي د ده ژوند نه ممکن دی، نو هغه سړی په یوازې سر باندې خپل ژوند نشي کولای تر څو چې دی په ټولنه کې نه وي مجبور. نو ټولنه چې په سر وشړي سړی مجبور دی چې د خپلو غلطو کارونه دی لاس واخلي، قوم ته ناغم ورکړي، شرم ورکړي، ځکه قوم په دغه حصه کې معیارونه لري چې د سر شړلو په مورد کې چې کله په سر وشړي نو په هغه قوم کې داسې فیصله شوي وي چې دا به دغه چاره به ترسره کوي، پس هغه نه به دی قوم ته راګډېږي. مثلا غلط کار به نه کوي، ناغه به ورکوي، غوایا سنه بالا لای نه نوات په شکل، نو هیڅ غلط او مجرم او سرغړاون کوي د قوم په مقابل کې مقاومت نشي کولای.
نو پتنګ صاحب، کدا سره ته وایي چې په دې کې خو به د مشرانو نظریات هم مختلف وي، معمولا د دیني علماو هم خپل بیل نظریات وي، دوی څنګه وکولای شول چې هم دیني عالمان، هم خوار، هم مشران د ځوانانو په هڅو، د ځوانانو په ګډون په دې پریکړو یو توافق ته سره ورسیږي؟
اول خو تقریبا د خوست په ټولو قومونو کې یو دوه درې مدرسې موجود دي، په هغه کې علما او طلبه کرام دغه موجود دي. دویم دغه د مشران دغه د دغه علما سره همیشه په تماس کې دي، حتی ځوانان سره په تماس کې دي. نو کله چې یو مفکوره چې په یا یو رواج چې په قوم او په سیمه کې راغلی وي، نو خبره خو همیشه په کېږي، خو یو نیم لس پیدا کېږي چې هغه خپل غږ جه کې خپل د غږ د جګولو سره د ده سره دویم دریم څلورم تر اخره پورې ملګري یا پیدا کېږي چې دغه خبرې ته دغه نظر ته غلط رواج د منځ وړل دپاره لبی کوي. نو دغه خبره بالاخره په اول په کلي بیا په قوم بیا په ټوله سیمه کې تت کېږي. او رښتیا ده چې په دغه کې میډیا ډېر کار هم کړی دی او لوی لاس هم لري او ډېر څه کولی هم شي. نو دا خبره ټولو ته چې ورسېږي، نو هر څوک یو انسان د فکر کوي، په خوب بد نو هر څوک فکر کولی شي. نو د خلکو چې دا فکر کړی دی چې د تاوان شه دی، تاوان هم د دغه ټولنې دی، د رواج هم دغه ټولنې جوړ کړی دی، خلکو جوړ کړی دی. نو کله چې ګټه پکې ونلیده، مزه یې پکې ونلیده، نو بیرته په خپل رواج پسې راجګ شول چې دغه رواج غلط دی، ورځ په ورځ خرابېږي، ورځ ورځ د ټولنې د خلکو په تاوان دی. نو د دې د مخنیوي دپاره یې دغه تړونونه کړي دي او دغه تړونونه به بیا به کېږي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې خوږو اوریدونکو یوه لنډه شاندمه اخلو، د دمې وروسته به بیا هم همدې موضوع ته ادامه ورکوو. قدرمن اوریدونکو، دلته یو بل ځوان دی، موږ بل دې پوښتنه وکړو چې ډیر خلک داسې وایي چې خلک چې ولور اخلي په خپل خویندو لونو باندې هغوی ورته بیرته مصرفوي، نو په دې کې ګټه څه ده او په دې کې تاوان څه ده چې یو وارې له هغې نه پیسې واخلي او بیا بیرته هماغه پیسې ورته مصرف کړي؟ نو ځوان محمد رسول دی، او محمد رسول به دا راته ووایي چې دغه جنس یا دغه شیان چې اخیستل کېږي یا ورته اخیستل کېدل، دا د خسر کورنۍ دپاره یا د الک کورنۍ دپاره څومره په ګټه وو؟
مننه. مخکې هم ملګرو به دغانې خبره وکړه، مو څوره لیدلې دي د یارونو دوستانو کړه چې زه ورغلی یم. مثلا د یوه ماما کور ته ورغلم، کله چې کور ته لاړم په یوه کونج کې یو څه باندې ټاټه چول شوی و چې دې کې څه دي. ما پوښتنه وکړه چې د انګړې په منځ کې یو شی درولی ده، دا څه ضرورت و ده چې دي؟ و چې دا کوچونه دي، ما چې په کوچو څه کوی؟ داسې و چې دا د ناوې ته کړي دي، اوس په کور کې ځای نه شته، دلته ما چولی دي. نو دغه ټاټ چې به پروت و دا هم نه باران هم دي هغه ته ضرر رسولو، د کوچونو ته چوکیو ده او هم د لمر چې والا هم دې خرابول. بیا په بل څنګ کې مې ولیدل چې د جامو د مینځلو ماشین یخی و، دلته خوست کې برېښنا نشته، برق نشته، نو دا څوک نه شي استعمالولی دا د جامو مینځلو ماشین. په بل ځای کې دا ماشین یخی مو چې هغه چې یخې دي دا لمر ته همداسې پروت و په لوټو تیږو کې، وای چې دا خو ماشین دی، ما چې دا اخیستی ده که چا درکړی دی؟ چې نه، دا د ناوې ته خو پیسو اخیستی دي. نو ما چې نو څه مانا؟ وایي چې خو اوس دا خو دود دی، رواج دی، دې کړي دي. ما چې راشه زه به تاسو ته ټول سامان خرڅ کوم، یو داسې شی به په واخلو چې کور کې استعمالوی شی. مثلا د پلاستیکي چوکۍ نن سبا په مړي ژوندي ودونو کې په کار راځي. خبره دا وي چې هغې ځایول په دې کوټې په یوه کونج کې همونه کېږي که نه، ستلا کېږي د لمر نه د باران نه. نو ما دوی ته وایي چې دا به په واخلو زه بېرته خرڅ کړم. وایي چې نه نه، دا خو شرم دی، خلک بیا وایي چې د ناوې نه سامان خرڅ کړو، لمر دی ووایي برنونه دی ختم کې
خراب دی شي
ایرې دی شي، خو دا خو ډېر شرم دی چې د ناوې نه ته سامان خرڅوي. بالاخره دوی مې مجبور کړل د دې. ما وایي چې نه، وایي چې د جنۍ پلار مور کلیوال به وایي چې د پلنای وګوره، د خپل انګور نه سامان خرڅ کړی دی. ما وایي چې وایي د څه توان نشته، بس اخر مې هغه مجبور کړل سامان. یو موټر مو هغې ته ونیو، موټر کې مو خار ته یوړل، خار کې مو خرڅ کړل، په هغې مو چوکۍ واخیستې. اوس هم دعا کوي په مړې په ژوندی کوچونه دي ځای نه نه شول خو زه غواړه، ځکه یو کوچ وباسې دوه درې کسان پکې زیږي او چا ته ګټه نه رسېده. نو په دا رقم ډېر نور سامانونه چې ناوې ته په واده په وخت کې کېدل هغې هېڅ ګټه نه رسوله، کورنۍ ګټه نه شوه نه اخوسته، ځکه چې دلته هغه امکانات نه وو. خلک په بازار کې سامان ګوري چې څه خرڅېږي، یا برقي یا د نوره د استعمال د غوستو سامان، یا د بخولو سمونونه چې کله بغا کې پخلا کیږي نغه اخلی کورته وړي خو دې نه ګوري چې دا استعمالوي شو کنه شي استعمالوي دغه ضرورتون هغه څه چې نو ضرورت یې د خوستو غیر رنولو د خلق ډیر د ستونزو سره مخ کړي او پیسې په پلاړې په ودونو کې مشکل د خدای ستونزې به او نور به په ځمکه الماریا برونو خراب کړي.
مننه مولوی صاحب، ولې تاسو به یو بل پوښتنه وکړو په دې خوست کې یا کې د شپنور سیمو کې به هم داسې رواجونه وي یا شته د سکات مسله ده؟ سکات په شرعي ډول څه ډول دی؟ یعنی څه ډول باید ورکول شي په مړي پسې او دلته رواجي بڼه څه ډول ده؟
کوم مروج سکات چې په خوست کې ورکول کیږي علماو دا خبره په ډاګه اعلان کړې ده، دا یو دود دی، یو رواج دی، شرعي اساس نه لري. اصلا په مړي پسې ورکول کیږي باید فدیه ورکول شي په هغه مړی چې لمونځ او روژه د دنه پاتې شوی وي او په ده باندې د قضا نه وی راوړي، نو په ده باندې په ذمه باندې پاتې شوی، نو ورساوني بیا دا لازم دی چې کچېته د مړی نه دومره څه پاتې شوی وي چې هغه فدیه په یغي کې پوره کیږي په منقول او غیر منقول جایداد کې، نو د ار د مانځه په مقابل کې د روژې په مقابل کې شریف دی معلومه ده، هغه باید مسکین ته ورکول شي او دا ورته څرګند شي چې دا د روژې په بدل کې ده او دا د مانځه په بدل کې ده. دلته په ادیره کې چې کوم اسکات ورکول کیږي دا یو د سیالۍ یوه بڼه لري، پیسې راواخلي، حتی ځینې خلکو پیسې په سود راخیستي وي، په سود به ځکه ووایو چې کته د بازار نه پیسې راوړې ته معمول دار په خوست کې نوي نوي نوټونه باید وویشل شي په ادیره کې، او نوي نوټونه ته چې د بانک نه راوړې یا د سراف نه راوړې تا ته داسې نه درکوي په بازار کې چې زړې پیسې ورکو نوي پیسې به درکړي، نه، مثلا ته به 1200 زړې پیسې ورکوي تا ته به نوي نوټونه 1000 روپۍ درکوي، هغه به بیا ته په ادیره کې ویشي، نو دا څرګند سود دی چې په 1000 روپۍ او 1200 روپۍ ورکوي، په سود یې راوړي او بیا دلته غني او خان او ملک او سرمایدار او مسکین هر چاته چې ورکړي ورکوي، خو کبیا ورته وای چې دا فدیه ورکا دا اصلا خوار او مسکین ته ورکا هغه بیا نه ورکوي، ځکه په یغي کې بیا خلک نه ګوري، د دې لپاره ورکوي چې خلک یو ګوري چې د پلانې سي پلار یا مور او فاتشي او په ادیرا کې سلسل روپۍ اسکات ورکو، کچا به سل ورکولې بل به 200 ورکولې، یو به اسکات ورکړي بل په سبا جنمازونه ویشل، سره د دې چې په جنازې لمونځ خدا سي نه دی چې په جنماز باندې دیالته سجده وکي، خو دې ولاړې لمونځ دی خو دې لپاره چې خلکو ته ځان وخی جنمازونه بندلونه راوړل ته به اخلاص کړل په ادیره کې به خلکو ته ویشل. نو علما دا ورته وویل چې دا کوم اسکات چې روان دی دا مروجه بڼه چې دا د اسلام دی نظر فدیه نه بلل کیږي، په دې باندې ثواب هم ځکه نه مرتب کیږي چې دا د خدای لپاره نه ورکول کیږي، د واجب د سیالۍ لپاره د خلکو د شرم ورکول کیږي، هر هغه عمل چې د خدای لپاره نه وي د خدای په نیز منظور نه دی. نو ځکه علما پریکړه وکړه چې دا اسکات نه ورکول کیږي، د غیمړي چختن کچیرته صدقه کوي خیرات کوي ښه بڼه دا ده چې د یو خیر په کار کې دی ولګي، د پیسې دی مثلا یو سي د کلی په جماعت کې دی ولګي، یو مسكين ته دی واړه غوړي وریجی په دی باندې واخلي ورته دی وجدا فدیه یا دی مدرسې ته ورکی یا دی لارې په جوړه کې. نو خاصتن د دې متون په سیمه کې دا پراخه سیمه ده، د څومې شتري سیمه چې ګورو دا کار روان دی، کچرته یو نیم سرکش پیدا شوی بدبخت غیب سره لونه کړي، خو زیاتره خلک دې ته اوس قنی شوی دی چې هغه پیسې ادیرا کې و نه وشي او کڅوګ بیا خیرات کې هغه یو سي مدرسې ته جماعت ته مکتب ته لارې ته د خیر په کار کې ولګي. نو دا غیر شرعي عمل او الحمدلله په دې باندې اوس علما او مشران موافق شوي دي، خلک دې کړو موافق دي چې دې کار مخه ونیسي.
ډیر مننه کو پتنګ صاحب، مولوی صاحب محمد الیاس، فرحات صاحب، نورجان بهیر، اجی صاحب توری الله، محمد رسول او د نور ټول ځوانانو چې په دې وجره کې مو د مشال سره خبرې وکړلې او خپل د کلیو د قوم د ریواجونو دودونو چې اوس پر وړاندې تړون کیږي او لمنځځي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تنے دم بندوایا را No, no.